السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوي زه ملالی بشیر د پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیه د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي د کندز تخار د لویې لارې د بیا پرانستلو خبر ورکوي. په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه لس خبریالان وژل شوي دي. د پولندې ولسمشر دفتر وایي ولسمشر د هغو دریو لانجمنو قانوني لایحو یوه توشیح کړې چې پراخ اعتراضونه یې راپارولي وو. د افغانستان کورنۍ خبرونه بیا هم د پکتیا د جانیخیلو د ولسوالۍ خبر سره پیلو. افغان چارواکي کته هند پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د امنیت امر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته په سیمه کې د روانې جګړې خبره تایید کړه او ویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي.
پراخه تهاجمي حمله لپرونه راسته د جانخیلو ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړی وي. دا چې پرسونل په میړانه باندې تر تروسه پورې دفاع کړی ده، دفاع کوي.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس سردار خان ملنګ زوی بیا د جرمني د پی خبري اژانس ته ویلي چې د جانخیلو ولسوالۍ نن سهار وختي وسلوالو طالبانو ونیوله. دواړه لوري په جګړو کې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو اداوې کوي، خو دقیق شمېرې تر اوسه نه دی څرګند شوی. که چارواکي رسمه د ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړي، دا به درېیمه ولسوالۍ وي چې په دوه درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. تر دې مخکې طالبانو د غور، تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ نیولې وې. افغان چارواکي د کندز تخار د لویې لارې د پرانستلو خبر ورکوي. د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لوا قمندان جنرال ادم خان متین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د ګډو ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې نن غرمه مهال بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. هغه وویل د لارې د ښه امنیت لپاره په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات دوام لري. ویل کېږي دغه لاره د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله له تیرو پنځو ورځو راهیسې انتړلې وه. په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه لس خبریالان وژل شوي دي. دا خبره د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. نجیب شریفي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبر ورکړ. ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي درې اویا پیښې ثبت کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اوکران په ختیځ کې د شخړو د هواري د هڅو لپاره د امریکا نوې ځانګړی استازی وای واشنگټن پر دې غور کوي چې آیا کیف ته وسلې ورکړي چې وکول شي ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو په وړاندې روانه جګړه کې لزانه دفاع وکړي. کورت ولکر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې تلویزیوني پروګرام ته وویل د جنگي وسلو په ترلاسه کولو سره به کیف وکول شي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نورو اقداماتو د کولو په صورت کې له خپل ځانه دفاع وکړي. نوموړي دغه راز وویل چې دی ګمان نه کوي چې اوکراین ته د جنگي وسلو ورکول به روسیه ولمسوي چې له هغه زیات څه ترسره کړي چې په اوس وخت کې کوي او نه به هم هغه اوسنی تعادل له منځه یوسي. هغه وویل روسیه په اوس وخت کې په سیمه کې پراخ پوځي حضور لري. د پولند ولسمشر انجی دودا دفتر وای ولسمشر د هغو دریو لانجمنو قانوني لایحو یوه توشیح کړي چې پراخ اعتراضونه راپارولي او اروپایي اتحادیه هم په وړاندې خبرداري ورکړی وو. دودا د دوشنبې په ورځ وویل چې دی به د دغو دریو لایحو دوه هغه ویټو کړي چې مخالفینو اندېښنه څرګنده کړې چې هغه به په دې هیواد کې د قدرت تعادل زیانمن کړي او واکمن د قانون او عدالت ګوند ته به د دې زمینه برابره کړي چې پر محکمو له حده زیات نفوذ ولري. د هغه دفتر نن وویل چې دریمه لایحه ولسمشر توشیح کړه. دغه قانون له مخې د عدلي وزیر چې لوی څارنوال هم دی کولی شي د لومړنیو محکمو لپاره مشران ونوموي. منتقدینو که څه هم د ولسمشر لخوا د دو لایحو د ویټو کولو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې درې واړه قانوني لایحې غیر قانوني دي. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د هغو شاوخوا یو زرو څلور سوه عراقیات باو د ایستلو بهیر تر نامحدود وخت پورې ځنډولی چې تیره میاشت د مهاجرینو د نیولو د کمپاین په ترڅ کې توقیف شوي دي. قاضي مارک ګولدسمیت د دوشنبې په ورځ هغه لومړنی کتبي حکم صادر کړ چې د دغو عراقیانو لپاره د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې غوښتنه کړې وه. د دغو عراقیانو اکثره یې مسیحیان دي. دغه اتحادیې د مهاجرت د ادارې له پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې که دغه کسان بیرته عراق ته واستول شي له ځورولو او شکنجې سره به مخامخ ځکه شي چې د منځني ختیځ په روان کړکېچ کې هغوی ته د قومي او مذهبي اقلیتونو په توګه کتل کېږي. د دغې نوې پرېکړې له مخې به دغه عراقیان د دې فرصت ولري چې په متحدو ایالتونو کې تر هغو پاتې شي چې د ایستلو په وړاندې خپلې دعواوې د مهاجرت په محاکمو کې مطرح کړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي.
د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم.
د غور د ولایتي شورا غړي وايي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. د غشان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلج د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سسوي دي مخه ونیسي.
په ننګرهار ولایت کې یو سړی خپل زوی خرڅ کړی دی. دا چې ولې د دغه کوچنی له مور څخه یې اورو په ایران کې د بې کیفیت شرابو د څښلو له کبله څلور کسان مړه شوي دي. په دې اړه راپور لرو. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د ولسمشر مرستیال ویندوه خان مینپال د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د اروپایي اتحادیې ستراتیژي او لیدلوری ډیر مهم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي اروپایي اتحادیه باید په دغه ستراتیژي کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست د اروپایي اتحادیه د نوې ستراتیژي طرحه د افغانستان لپاره مهمه بولي او په هیواد کې د روانو ستونزو د هواري لپاره پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو نظر او لیدلوری د افغان حکومت لپاره ډېر مهم او د پام وړ دی.
استراتیجی او د دورې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم دی او مجهر کړی.
خغلی مینپال دا شنوول چې د افغانستان حکومت اروپایي ټولنې ته د اصلاحاتو د پلي کولو ډاډ ورکړي او اروپایي ټولنې د افغانستان سره دوامدارو همکاریو ته ژمنه ده. د پداسیال کې چې اروپایي اتحاد په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژي طرح وړاندې کړې ده او په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کړی دی. دغه اتحاد په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي بللی او ویلي دي چې افغانان په دې برخه کې په اروپایي ټولنې حساب کولی شي. د دې ټولنې د نړیوالو همکاریو د پراختیا د چارو کمشنر نوین نیمسا ویلي چې افغانستان یوازې نه دی او دوی به له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د یادې ستراتیژۍ د طرحې څو مهم ټکي چې د اروپایي اتحادیې په ویب پاڼه کې خپره شوي په دې ډول دي: په افغانستان کې د سولې او سیمه ییز امنیت د هڅو ملاتړ، د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو پراختیا او اقتصادي او بشري چارو پرمختګ او ښه والی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي اروپایي اتحادیه باید په دغه ستراتیژۍ کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. له دې ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل:
موږ په داسې مخته کې یو چې له ازمایښت څخه تېرېږو، د امتحان څخه تېرېږو، او دغه د دې معنی ورکوي چې غواړو چې موږ په آینده کې یو دموکراتیک ټولنه ولرو یا دموکراتیک سوسایټی ولرو زه فکر کوم دا به ډیر مهم خبر وي لږه نه خاطر په جګړې باندې تمرکز کول بیا د دې دموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړ کېدو پر وړاندې باندې ستر خند زبولم
د دغه طرحې شوی ستراتیژي پر موادو به د اروپای اتحاد ټولغړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو نیو کې بحث او خبرې کوي لاغي وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد په نوې ستراتیژي کې چې ډیر شر بنه هاي شي راغونډيږي واصل وسال آزادی رادیو کابل
تاسو آزادی رادیو اوري د غور د ولایتي شورا غړي وایي چې ایران د دې ولایت په امنیت کې مستقیما لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیز کوي د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان نن آزادی رادیو ته ویل چې ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي او د هرات د سلما د برېښنا بند تخریب کړي په ورته وخت کې د غور سیمې چارواکي بیا د سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان استخبارات د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل کړي نور حال اکرام الله اکرام راکوي
د غور د ولایتي شورا مسولین وایي چې ایران وسلوالو طالبانو ته کافی وسلې او مهمات ورکړي او د غور په جنگ او تیوره ولسوالۍ په سقوط کې مستقیما لاس لري د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان د سه شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل طالبانو د ایران په مرسته خپل وسلوال خوځښتونه پیل کړي دي
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي د غشان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلیج د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سسوي دي مخه ونیسي د دې ترڅنګ په بالامرغاب کې د داعش یو کوچنی مرکز هم جوړ سوی چې ایران ترې په ویره کې دی له همدې امله طالبان تجهیزوي چې د غور ولایت نام نه کړي او په دې شکل د برېښنا بندونه هم تخریب کړي او د داعش ډله هم له منځه یوسي
خغل احسان د غور په جنگ کې د ایرانی پوځیانو او سلاکارانو موجودیت نه ردوي خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته ډیره اکمالات د شپې لخوا کیږي د په خبره د راپورونو پر بنسټ وسلوالو طالبانو د تیوره ولسوالۍ لنیول وروسته د خلکو په وجلو لاس پورې کړي او یو شمیر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي په ورته وخت کې د سرخط ورسپانی موندنې خي چې د سلما د برېښنا بند ویجاړولو د پوزلچ بند د جوړولو د مخنیوي او د داعش ډلې د ځپلو په خاطر د ایران سپاهی پاسداران انقلاب لتیرو دریو میاشتو رئیس په افغانستان کې طالبان تجهیزوي ورسپانې په غور کې دی وی دقیق سرچینې لقوله لیکلي چې پاکستان د وسلوالو طالبانو لمرسته لاس اخیسته او دا مسله د دې لامل شوی چې طالبان کمزوري شي ورسپانې د خپل دې مطلب په دوام لیکلي چې ایران له همدې فرصت ګټه اخیسته او نګدي دری میاشتې وړاندې په تیوره ولسوالۍ کې د دې ډلې په تجهیز لاس پورې کړي او کافی جنگي امکانات ورته برابر کړي دي وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د خپل حملو په شدت سره د یک شنبه په ورځ د غور تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه له دغو سیمو په شا کړل د غور ولایت سیمې چارواکي وایي چې د سیمې استخبارات په ځنګړي ډول پاکستان په دغه نامنیو کې لاس لري د غور د ولی وین عبدالحی خطیبی په دغه آزادی رادیو ته وویل
د تایوره ولسوالۍ د سقوط په اړه کوم اسناد چې موږ په لاس کې لرو د حمله د پاکستان له کوټې څخه تر حسابې و ځکه دوی غواړي چې د کوټې شورا غور ته انتقال کړي ایران چې د نیمروز او فراه په ولایتونو کې له افغانستان سره ګډه پوله لري د سیمې اوسیدونکو وایي چې طالبان یې له ایران سره اړیکې لري
حسم وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونو خبرګون راوخلو خو د ایران سفارت په دې اړه خبرې ونه کړي او د پاکستان له سفارت سره په اړیکو نیولو ونتوانېدو
تاسو ازادي رادیو اوریوه مور دل چې د غور د ولایتي شورا غړي وایي چې ایران د دې ولایت په امنیت کې مستقیما لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیز کوي د یک شنبه پوره طالبانو د غور ولایت تیوره ولسوالی او د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالی ونیوله اوس راپورونه وایي چې شاید د پکتیا جاني خیل ولسوالی هم سقوط وکړي په درو ورځو کې د درو ولسوالۍ سقوط حکومت ته په څه معنا دی دا پوښتنه مې د نظامي چارو له کارپو تورن جنرال های ګل سلیمان خیل څخه کړې ده چې په ځواب کې ښاغلی سلیمان خیل داسې وویل
افغانستان کې جنگ روان ده شریکی جګړه ده تایوره ولسوالۍ کوم کوهستانات ولسوالۍ او د جاني خیل ولسوالۍ چې سرحد د پاکستان ته نږدې پرته ده دا د افغانستان د ولایتي ادارې نه او د مرکزي ادارې نه ډېر لري پرتې دي او دغه ته اکمالات هم ډېر مشکل دي او بل دارنګه د دښمن تحرکات هم زیات شوي دي او داسې راپورونه دي چې د تایورې په ولسوالۍ کې د ایران سپاه پاسداران دغه خلک په هغه کې مداخله کړې ده او هم در کم پوکستانات کې ما وکړم او په جانخیل ولسوالۍ کې چې ځخپل د پکتیا يم د چکپنې ولسوالۍ يم او جانخیل ما ته معلوم دی چې ټیګه په ټیګه باندې هغه د پاکستان سره هم سرحد ده د پاکستان ملیشا دائم آلته مداخله کوي تاغه کې پاک مداخله شوې ده لکه دومره زویل شم چې څومره زه خبر يم هغه ولسوالۍ یعنی سکوت نه ده کړې منتهه جنگ وسم په جانخیل ولسوالۍ کې روان ده ای عرب کې جاي ورته وایي چې د ولسوالۍ تقریبا یو نیم کیلومتر به خواته ده د ځکپنه خواته ده د قوتونو مغزه ته انتقال شوی دي نو وسم جنگ ته روان ده او د پاکستان ملیشي هم کومک ورسره کوي دا دوهم واده چې د جنخل ولسوالۍ سقوط کوي کله چې غول واري سقوط کوي ول ځخپل ولارم وزیر سرحدات او ګلاب منګل چې وس والي د پکتیا د غمر سره د ولسوالۍ مو په ډېر قوت سره برته ونی و او دا منتها بالکل هم سرحد غل ټول غر د ټول جنگل دا او په اسانه سره د پاکستان د کورم ایجنسینا اکمالات ورته کیږي منابع عمل ته د تمویل کوننده عمل ته د انزر کیا او کنداو دا هغه کنداو باوجود چې نیول شوی دا داسې سم نه دی نیول شوی.
طالبان په هیج چې تر سقوط وروسته دغه ولسوالۍ شای ډیر ژر برته تصفیه سي نو د دوی اصلي هدف تاسو په نظر څه دی؟
جهان تو ځان خیلی خپل قدرت خیلی یعنی موجود یو مو قدرت لرو د افغانستان دولت چیلنج کولای شو دوی جهان ته خیلی چې دوی په خبرو کې یا په مذاکراتو کې امتیازات ترلاسه کړي.
د نظامی چارو کارپو تورن جنرال هایګل سلیمان خیلو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي رادیو ده. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر په خپل مامورینو د هغه څل لپاره چې د افغان پوځیانو د یونیفورم په جوړولو میلیونونه ډالر ضایع سوي انتقاد کړی دی. دفاع وزیر جیم ماتس د سیګار یو راپور ته په اشاره ویلي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د بی اغیز لګښت په اړه ناسمې پریکړې به نورې تکرار نسی. سفی الله ستنګزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتس انتقاد په دې سرخی چې ولې د افغان پوز لپاره پلنګي جامع انتخاب شوی او پرې 28 میلیونه ډالر ضایع شوی دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د څار ادارې سیګار 13 میاشت په یو ریپورت کې ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان 2.1% خاوره ځنګل پوښلي پوځیانو ته داسې رنګ یونیفورم د اغیزمنتیا له څیړنې پرته په 2001 میلادي کال کې غوره شوی دی. د هغه یادښت مخې چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس لخوا د دفاع وزارت پینټاګن لوړ پړو مامورینو ته ورکړل شوی دی او رویټرز هم پری خبر دی ویل شوی چې د سیګار ریپورت د یو خپل منلي لیدلوري بیلګه ده. د ریپورت لمخې د افغان پوځانو د یونیفورم د رنګ پاړه پریکړه هغه وخت شوی و چې عبدالرحیم وردک د افغانستان د ملي دفاع وزیر و. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس لیکلی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د بیځایه لګښت پاړه ناسمې پریکړې به نورې تکرار نشي. اخو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د سټېشن بپراس ازادي راډیو ته ویل چې د دغه وزارت اوسنۍ اداره د راتلونکو پریکړو پاړه دقیق ده.
همی مسئله در یک تاریخ ارتباط داره که او دیگه تاریخ گذشته و یقیناً
دا مسئله په یو وخت پوری تړلی و چې اوس د مونږ په باور هغه وخت تیر شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت اداره تر پخوا دې مسئله ته لا دقت کوي او هوډ لري چې د فساد هر ډول مخکینه بیلګو ته رسیدګي وشي.
وزارت دفاع کاملاً تسلیم قاطع داره.
جنرال رادمنش دا هم ویل چې د افغان ملي اردو یونیفورم اوس هم پلنګي رنگ لري. له 2002 میلادي کال راهیسې په واشنگتن کې 110 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځنګړي شوی دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس خپل یاداشت په یو برخه کې لټول دفاعي سازمانونو تمه کړې چې د سیګار پر ریپورت کې معرفي شوی تیروتنې ته پکتو د هغه ټول عواملو د بندولو لپاره ګام پورته کړی چې د پیسو د ضایع کېدو لامل کیږي. سره لدی چې په تیرو کلونو کې د امریکا میلیونونه ډالر مرستې په یو ډول نه یو ډول د اصلي هدف پر ځای غیر متمرکز لګیدلې دي، خو دا هیواد بیا هم د افغانستان په اړه ژمن دی او وایي نږدې وخت کې به 4000 نور سرتیري هم افغانستان ته واستوي. اوس وخت 8400 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میش دي چې د نګدي 4000 په ورزياتې دو سره به د افغان پوځیانو روزنه او مشوره ورکول لکه نور هم چټک شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري په ننګرهار ولایت کې په مخدره موادو روجد یو کس خپل د نه ورځو کوچنی د پیسو په بدل کې پلورل دي. که څه هم د دې کس میرمن وایي میړه یې پیسې کور ته نه دي وروړي، خو د دوی ګاونډیان بیا وایي دغه نشي خپل زوی د 50,000 کلدارو په بدل کې خرڅ کړی دی. زموږ خبریال شاه محمود شینواری دغه کورنۍ ته ورغلی و او راپور په ګډه اورو.
د برهان په نوم په نشه یي توکو یو روږ دی کس خپل د 9 ورځو ماشوم په 50,000 کلدارې په بل چا پلورلی. دا کورنۍ د جلال آباد ښار اړوند د مقام خان په سیمه کې په یوې داسې تنګه کنډواله کې اوسي چې د یو څپر پرته نور هیڅ سرپنا نه لري. د همدې څپر لاندې په پلاستیکي درې د برهان دوه میرمنې او اته ماشومان په سره ګرمۍ کې د ژوند ترخې شیبې تیروي. د برهان مشره میرمن وایي څه موده مخکې خاوند یې د مشورې پرته د دې د غېږې د 9 ورځو ماشوم بل چاته ورکړی، ځکه چې دوی سره د درملو پیسې نه وي.
ما ورته وویل زه سبا ته به سستې اتامې ته، هغې وویل زه تلاشه پیسې د کور نه دي راوړم نو زه به درته وې به لاړ شم. زه لاړم پیسو پسې چې بېرته راغلم هلکې دلته دواخانې ته، دواخانې ورته والا ورته وویل زه سیتامې ته بوزه. زه خاوند مې د ډېر غصې نه د ډېر تو نه بس ایسته ورکړې بل چاته، وایي زه زمونږ چې دونه وسه نه رسېږي نه شو ساتلی په دغې کولی نه شو د دې نه پردي خو به خي لږ خو به ښه وساتي ایسته ورکړه خلکو نه.
خو تاسې خبر نه وي ساسې په غیاب کې دا ماشوم؟
هو زمونږ په غیاب کې دا کار وشو.
خلک وایي چې نساس خاوند د ماشوم خرڅ کړی دی.
نو دی کې د خرڅولو نوم که خرڅول وی نو مزه نو څه خبر. ما خو د بازار څه د بار سړی ده چاله کې شتلې ده دا دوی مش د یو وار کېږي چې موږ په زوره کور ته راوسو نه پوهېږم نه مور سره پیسې لیدي نه مور سره ښه لیدي نه به دغه د پردي لاسته خوسه موږ ناست اوسو. 1 روپۍ هم کور ته نه ده که چېرته خار شوي دي خو به خاتمه خامخا به موږ ور سره پیسې کتلې وي او پیسې ور سره 1 روپۍ هم په جیب کې نه وي.
خو د دوی ګاونډی نواب چې دې کورنۍ ته د اوسېدو لپاره کنډواله کور په واک کې ورکړی وایي د برهان په نوم دغه نشه یي خپل زوی د 50,000 کلدارو په مقابل کې خرڅ کړی دی.
دغه ماشوم نو داسې موږ په خپلو سترګو نه لیدلی خو خلک داسې وایي چې 50,000 روپۍ خرڅ کړی دی، ځکه د یو ځل د خاوند یې وویل چې ما دلته خیراتي چاته ورکړی بیا ما ورپسې زه راغلم چې ارز نه پیدا کړي. بیا بله ورځ چې راغی سی مهربان وایي دغه دی د دې خپل دغه خود وچترې دی هغه ته مې ورکړی هغه خبره هم دروغ. بیا ویل پلار سره مې دی په لغمان کې پلار اوسېږي هغلته مې چې پوښتنه وکړه پلار سره مې نشته.
د برهان میرمن وایي د بچي غم پرې خوب او خوراک حرامه کړی خو د خاوند د نشو له امله پر دوی راغلی اوسنی وضعیت یې هره شیبه ځوروي. دا وایي د دوی د نفقې ګټلو هیڅوک نشته او هره ورځ یې د ګاونډیانو دروازې ته سترګې نیولې وي چې ګوندې خپل پاخه کړي خواړه د دوی بچو سره شریک کړي. په همدې ورځ چې موږ د برهان کورنۍ سره په مرکې کولو بوختو د هغه دویمه میرمن په ټکن د غرمه کې ساه نیولې راغله. دا وایي د ښار ټول پارکونه او واټونه یې لټ پلټ کړل خاوند یې پیدا کړ خو په دې ونه توانېده چې کور ته راولي.
خو زه رزاري ملا وکړل لار څه ملا وکړل نو دغه دې څه وکړو سره
رانه غیر سره
رانه له کور ته راسره هره سخته داره دغه د رواني هم دغلته تیریږي.
برهان پخوا په لغمان ولایت کې په محلي پولیسو کې دنده ترسره کوله. شاوخوا 9 میاشتې وړاندې کله چې د نشه یي ملګرو سره د 1 میاشتې په موده کې له کوره لرې په سفر ووت برهان له خپلې دندې سره خدای پاماني وکړه او د نشو خمار پرې دومره زورور شو چې اوس یې دوه میرمنې او اته ماشومان بې سرپرسته د نورو احتیاج ته پرېښودل او 2 ورځې مخکې چې له خپل زوی د زیږون نه خبرېږي هغه یې هم د پیسو په مقابل کې پر بل خرڅ کړ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس په هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک غلجی د ولسوالۍ انور پښته دغه پیغام پرېږدمه. تاسو په خدای باور وکړئ ډېر ازادي راډیو محترم کارکوونکو ډېر کارونه هم کړي دي ولس په هغه باندې ډېر لګیاي. دغه دې مونږ دغه شکایت وزارت سیطامې ته ورسوئ. دغه کلینیک کې خو ډېر بد حال روان ده. دلته عمومي کلینیک ده د سارک غلجی په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګه د راغجي سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا د کفایت ډاکټرانو پکې دي مریضانو سره ډېر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغلته د شپاکا یا تان راولېږي دغه څه حل روان دی. دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
بله السلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص کوم ډاکټران دي دا ښه اجرات په خپل وخت او سره نه تر سره کوي. د واځي داسې مریضان موږ لرو چې هغه نور زین ته موږ رسو هغه بدبختانه بیا سا ورګوي.
السلام علیکم. زه د تازاو ما په تازاو کې کلینیک کې نرسان دلته ساتبیبان دي. ډېر ماشومان یې له منځه یې وړل او خپله تاریخ تېره دوا دلته خرڅېږي. مګم دا وساره حکومت دا غه هیڅ پښتنه نه کوي ولې دا تازه خلک د افغانستان ملت نه دي آیا په تازه کې انسانان نشته تاسو راشي پښتنه وکړي ټول تاریخ سره دا خرڅیږي انسان د سر طبيبان دي مونږ ډاکټر نه لرو نو خدای د قران په خاطر باندې راشي د ملت پښتنه وکړي والسلام
تاسو ازادي رادیو اوري په ایران کې د جالي او بې کیفیت شرابو د څښلو په یوه تازه پیښه کې لشتر لره څلور کسان مړه او لسګونه نور مسموم شوي دي سره له دې چې په ایران کې د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته د شرابو پر څښلو بندیز لګیدلی خو دا بندیز د شرابو له څښلو څخه د ایرانیانو په منع کولو کې پاتې راغلی دی رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي
د زیاتو الکوهول له عمله د مسموم کېدو او مړ کېدو پیښو په ایران کې په لوی اندازه د جالي او بې کیفیت شراب څښلو موضوع رسوا کړې ده په ایران کې د 1990 میلادي کال اسلامي انقلاب را په دې خوا د شرابو پر څښلو بندیز لګیدلې ده خو دا اقدامات د شرابو له څښلو څخه د ایرانیانو په منع کولو کې پاتې راغلي دي د ایران رسنیو ویلي د جالي او بې کیفیت شرابو د څښلو له امله د مسموم او مړ کېدو تازه پیښه په جنوبي ولایت کرمان کې شوې چیرته چې 92 کسان مسموم او 4 مړه شوي دي د کرمان ولایت یو قضایي چارواکي یاد الله موحد اسنا خبري اژانس ته ویلي دوی د هغو کسانو پلټنه کوي چې دا شراب یې ویشلي او یا یې پلورلې دي نوموړي ویلي په دې پیښه کې 40 کسان روغتون تړل شوي چې د دریو روغتي حالت یې نازک دی د ایران د قوانینو لمخې د شراب څخل او پلورل جرم دي چې د تکرارېدو په صورت کې عامل د مرګ په سزا هم محکومې دي شي خو بیا هم یو زیات شمیر ایرانیان شراب څخي دوی یا له بهر ورچوي شراب اخلي او یا په کور دننه له ممیزو څخه جوړ شراب چې د عرق ساجي په نوم یادوي څخي په ایران کې پر مسیحیانو در شراب څخلو بندیز نشته او هغوی کولای شي چې د شخصي استعمال لپاره تر لاسه او یا هم جوړ کړي په ایران کې لکلونو راهیسې د کورنی ساخ شرابو د څښلو له امله د خلکو د مړ کېدو لړۍ دوام لري په 2013 کال کې د ایران پر افسنجان کې کورنی ساخ بې کیفیت شرابو و کسان مړه او لسګونه نور روغتون ته ورسول ایرانی چارواکي وایي د شرابو پر څښلو له بندي سره سره په دې هیواد کې د الکوهولو د کارونکو شمیر د توقع خلاف زیات دی ایران په 2013 کال کې په تهران کې د الکولو د متادینو د درملنې د مرکز د پرانستل کېدو خبر ورکړ خو ایرانی مقامات وایي چې په ټول هیواد کې د 150 داسې مرکزونو د جوړولو پلان لري مهر خبری آژانس د ایران د پولیسو د مشر اسماعیل احمدی په حواله وایي چې د 2013 کال شمیرې ښیي چې په ایران کې شاوخوا 200,000 کسان په الکول متاد دي او د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر بنسټ په ایران کې هر کال 440 ملیون لیټر شراب او نور الکولي مشروبات استعمالېږي
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم اسمت څروان د ساينس په نړۍ کې د زینو موندنو په اړه معلومات راکوي
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي ان اي وپېژندل چې ماشو چیچلی وو څېړونکي وایي چې تر 2 ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي ان اي په ماشه کې پېژندل کېدای شي دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له 8 تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې 2 ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي وروسته یې د انسان د ډي این اې د موندلو هڅه وکړه تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این اې معلومی شي دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشې له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این اې د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي دوی وایي حتی له چیچلو 2 ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این اې ورڅخه ترلاسه کولی شي دوی هم همداراز وایي چې 2 ورځې یا 48 ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له 3 ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي د ډي این اې معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار له او د ماشام تر او بجو او د ماشام له او د سهار تر او بجو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريږي. د ازادي رادیو پښتو خبري مجله پای ته ورسیده. د دری خبري مجله لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.